دا مشال رادیو روسي خبری خبرونه کې ز حسیبه شهید او اسرار علم مومن د اساق خان په تخنیکی همکاري ستاسي قرباني او خبرونه ته خراج واست. په دې خبرونه کې موده تا غن خبری راپورټونه راغون کړی دي و باور شه د پاکستان وزیر اعظم یواری بی عدالت ته وړاندې کېدو لپاره چمتووالی خوندلې ده. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د خزو د حقونو په اړه هم درته تازه څرګندونی او معلومات لرو، او په دې صوبا او قبایلی سیمو کې موده سکولونو د نخا کېدو د اسبابونه هم خبرو. خو تر هر څه دمخه د دې سات خبرونه او چې اسرار علم مومن یې وړاندې کړی.
د پاکستان په خبر ایجنسی کې به میچاودنه شوی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف ځاګلانی وایي ک په توهین عدالت کیس کې پر فرد جرم ولګول شو نو جیل ته لوتا هم تیار دی. او د پاکستان په کورما قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې و پوځیان وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان خبر ایجنسی د تیرا زاودین په میترا سیمه کې د یو جمعه دننه بمی چاودنه شوې ده، خو تر دې دمه پکې د ځاني زیان کوم خبر نه دی راغلی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ک په توهین عدالت کیس کې مجرم وګرځول شو نو جیل تلو ته هم تیار دی. د یوسف رضا ګیلانی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د فروری په 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کیږي.
کہ ہم پہلے بھی طلب کیا، میں حاضر ہوا، اب بھی انہوں نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں.
زتا استا باور در قوم چې زمخ کې هم عدالت غوښتم نو زه حاضر شوم، او اوس چې مې هم عدالت غواړي نو زه به حاضر یم. او څنګه چې ما وړاندې ویلی دي، زنن هم په خپل خبره ولاړیم چې ټول ادارې پارلیمان ته جواب دی دي، او چې څه هم پارلیمان وایي موږ به هغه کوو. او تر سوچ د انارو تعلق ته نو معاملې په عدالت کې ده، او عدالت چې څه هم فیصله وکړه نو هغه به موږ قبلو.
پاکستان وزیر اعظم دا خبرې له هغې وروسته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وکړې چې د دې ملک سترې محکمې یا سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې هغه د رواني میاشتې په 14 نیټه عدالت ته ورغوښتې. د پاکستان د سپریم کورټ ورکنی بینچ مشري جسټس ناصر الملک کوله په خپل مختصره فیصله کې ویل چې وزیر اعظم د سپریم کورټ پر پریکړه په عمل نه کولو سره توهین عدالت کړی دی، چې له کبله یې کېدای شي نوموړی د فروری په 14 نیټه مجرم وګڼل شي. د وزیر اعظم ګیلانی وکیل اعتداد احسان خبریالانو ته وویل امکان شته چې د فیصلې پر ضد دوی په عدالت کې درخواست جمع کړي. که چېرې وزیر اعظم په رسمي توګه د توهیني عدالت په کیس کې مجرم وګڼل شي نو له خپلې څوکۍ څخه په لرې کېدو سربیره نوموړي ته د شپږو میاشتو د بند سزا اورول کېدای شي. د پاکستان په قبایلی سیمه کوزا کورما ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو حمله کې و پاکستانی پوځیان وژل شوي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومونو څرګندولو په شرط مشالې دوته ویل چې دا پیښه تیر شپه نه وخته د کورمې په شهیدانو ډنډ سیمه کې رامسته شوي. بل خو د طالبانو یو ویان له نامعلومه ځای څخه مشالې دوته ویل چې په دغه نخته کې یې 12 پوځیان وژلي او نور څلور یې له ځان سره ژوندې بوتلي. د پاکستان پوځ یا حکومت د وسلوالو طالبانو د دغه داوو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. همداراز د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې ناڅرګند وسلوالو د جینکو یو سکول په چاودیدونکو توکو سره الوزولی دی. دغه رنګ د مشالې ډیو خبریال د خیبر ایجنسی د سرکاري چارواکو له خولې وایي چې د خیبر د لرې پرتې سیمې تیرا په زخخیلو کې په یوه بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور جوبل شوي دي. سپینه ماڼۍ پرون د نهې په ورځو هغه نظرونه رد کړ چې ګواکې امریکا د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ د یوې خبري غونډې پر مهال په دې اړه وویل
دا وایي موږ ټول اړخونه به په دې کار کوو چې د اوس او تر 2014 کال پورې څه پیښیږي. د پوځي عملیاتو د مشرۍ خبره شروع کول او ختمول نه دي، بلکې یو بهیر دی، او دا په دې پورې اړه لري چې آیا افغانان په داسې حال کې چې د ناټو او ایساف ځواکونو رول یوازې د ملاتړ ځواک په توګه ورسره یې کولی شي چې د امنیت ساتنې مشري وکړي. که کولی شي نو دا به کتل غواړي چې کله هیڅوک د افغانستان د امنیت ساتلو د پریښودلو په اړه نه غږیږي، خو بس خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره روزنه ترلاسه کړي.
دا له هغې وروسته ده چې رسنیو د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا له خولې خبر ورکړی و چې د 2014 کال په نیمایي کې به په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه له امنیتي دندو پر شا شي او پر ځای به یې د همکاري او مشورې دنده ترسره کړي. د امریکا دفاع وزیر لیان پنیټا د امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوی چې پنیټا په دې عقیده ده چې کېدای شي اسرائیل د سپرلي موسم نه وړاندې د تهران په اټمي تنصیباتو د پوځي حمله لپاره منصوبه جوړوي. په ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې په خبره شوی یو مقاله کې راغلی لیون پنیټا عقیده لري قوي امکان ده چې اسرائیل به په روانو اپریل مئی او یا د جون په میاشتو کې په ایران حمله وکړي. اسرائیل په دې عقیده ده چې په یاد شوو میاشتو کې به ایران سره کافي غنی شوی یورینیم وي چې دا رنګ د اټومي وسلو په جوړولو اخیری کار پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر په دې رپورټ د څه ویلو څخه ډډه کړې او ویلي دي چې دوی اسرائیل د خپلو اندېښنو څخه خبر کړي دي. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک ویلی دی په نړیواله توګه دا پوهاوی مخ په زیاتېدو دی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد په پوځي کاروایي غور وکړی شي. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک پرون د زیارت په ورځ د امنیت په اړه یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل د تیر وخت په پرتله نن په نړۍ کې زیاتره په دې پوه دي کچري په ایران د بندیزونو باوجود د دوی د غوښتنو سره سم لاسته راوړنې ونه شوې. یعنی ایران خپل اټومي پروګرام ونه درولو نو بیا دا ضروری ده چې د ایران پر ضد په کاروایي باندې غور وکړي شي. او اخري خبر د کرکټ، پاکستان د انګلستان په وړاندې د کرکټ په دریمه ټیسټ لوبه کې نن په خپل لومړي اننګ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 9 نوي رنزونه جوړ کړل. تر دې وړاندې پاکستان 5 ګټله او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دې لوبډلو ترمنځ د دریو لوبو د لړۍ لومړی دواړه لوبي د پاکستان لوبډلې ګټلې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو پورستي خبری خبرونه کې واوریدل چې اصرار علم مومند درته وړاندې کړل. پروانه خبری خبرونه کې زه حسیبه شهید درته دغه سلرم. په دې خبرونه کې واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یواری بیا عدالت ته وړاندې کېدو لپاره چمتووالی څرګند کړی.
اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی طلب کیا، میں حاضر ہوا، اب بھی انہوں نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں.
سینیٹ کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د جوړ شوي کمیشن بل منظور شوی دی. د دې کمیسیون ګټې څه دي؟ د ښځو د حقونو یو فعال
د دې اثر به وي. هغه به دای چې دا یو بالکل په خپل یو باډي بل غواړي نو اکشن هم اخیستی شي چېرته چې چا هم زنانه باندې څه ظلم کړي.
اخوا اوري چې په بلوچستان کې ملت پاله ګوندونو د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پر ضد لاس په احتجاج پورې کړی دی. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې سکولونه ولې الوزول کیږي، په دې اړه هم دفتر تفصیل لرو. افغان حکومت وایي چې دوی د جګړې ایزو عملیاتو په مشرۍ کولو کې ستونزه نه لري، خو بهرانیان باید ورسره د درنو وسلو مرسته وکړي. د سیمې په اړه نور ګڼ معلومات شننې او تفسیرې هم لرو. او په پیښور کې مو د یو شمېر ملازمینو د احتجاج نه خبرو
چې نن دا خبره صرف د دې نننې مظاهرې نه ده، دا خبره د ټولې صوبې د ملازمینو اواز دی.
کوه خلاصره او نورګن خوندور رپورټونه هم درته لرو. را سره اوسه. تاسو مشال رادیو اوري او د همدغه خبرونه لومړی موضوع د انارو یا قمی مفاهمتي اردیننس کیس د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمه دوریدنې پر مهال سپریم کورټ د فرد جرم لګول لپاره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د رواني میاشتې په 14 منیټه عدالت ته راغوښتي دی. د سپریم کورټ په حکم باندې د پاکستان قانوني او سیاسي څېړونکو او کارپوهان بیلابل نظرونه لري. په دې اړه له اسلام آباد نه د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي کور کمیټه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل ملګرو سره د سلا مشورې نه پس دا فیصله وکړه چې په د باندې د فرد جرم لګولو خلاف به دوی سپریم کورټ کې اپیل کوي. د دې نه وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی کې د خطاب پر مهال وویل چې د انارو یا قومي مفاهمتي ارډیننس مقدمه عدالت کې ده او دې لړکې چې عدالت کوم هم فیصله وکړه هغه به دوی ته منظوروي.
اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی طلب کیا، میں حاضر ہوا، اب بھی انہوں نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں.
زتا استا باور در قوم چیز مخ کے ہم عدالت غوخت ہم نزا حاضر شوی ہم او اس چی میں ہم عدالت اغواری نزا با حاضر ایگم او سنگ چی ما اولان دے ویلی دی زنن ہم پخپل خبر ولاریم چی طول ادارے پارلیمان تا جواب دے دی او چی سو ہم پارلیمان وائی مونگ بہا غکو او تر سوچ دا انارو تعلق تے نو معاملہ پا عدالت کے دا او عدالت چی سو ہم فیصل اوکلا نو حغا با مونگ کبلو
دا قانونی چارو تزیہ کاران دا سپریم کورٹ پا حکم صفی کر لری کلچ مشال ریڈیو دا قانونی چارو تزیہ کار شہاب الدین نو پختل نو حغا سداسی ہوئے
سپریم کورٹ پاورز دی او اگے کدا گنی چے توہین عدالت شوی دے نو فرد جرم غیا ایت کولے شی او باقاعدہ کاروائی اس لک شروع شو کنا پدی کی بیا با وزیر اعظم صاحب پدی کی خپل ڈیفنس پیش کئی او یو لار دام وچ معافی غواڑی خلق او بیا اکثر اگر ڈسپوز اپ دا حالات چ کم را جوړ دی نو پدی کی دا عوام هم دا خیال دے دا سنجیدہ طبکو هم دا خیال دے چے بعضی سیاسی پارٹی چ دا غی مشران هم پ کرپشن کی انوالو او اگے تا ایسونه ویل شول اگا جرن اعلان چ کم کرپشن کی انوالو اگے تا ایسونه او دا زور ټول دا حکومت خلاف روان دی نو حکومت ته زرګ نه دی.
د سیاسي چارو تزیه کار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به تر دا اخره پورې کوشش کوي چې د عدالت سره د دوی ټکراو رامنست نه شي. نو موړی وویل
کته سو دي ته وګوري چې په د انارو تحت تقریبا صفاوشا اتذر کیسونه دي هغه اتوزرو کیسونو کې یو کیس راغستل او په هغه باندې فردي جرم د کنټمپټ اف کورټ یې نه ته ني عدالت مقدمه جوړول دا ډیره عجیب ښکاری. دویم خبر دا ده چې وزیر اعظم ته بهر حال یو انډمنیټی حاصله ده، پرزیدنت یو انډمنیټی حاصله ده، د هغې په حواله د عدالت رائے مبهمه ده. زما خیال ده چې وزیر اعظم د نظر ثانی اپیل کوي، د هغې نه وروسته هم که د نظر ثانی اپیل دی ریجکټ کوي یا پیټیشن نه قبلوي، د هغې باوجود به دی کوشش دا کوي چې وزیر اعظم مسلسل عدالت سره انګیج پاتې شي.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ په تیره پیښه کې هم وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هغه وکیل ریسٹر اعتزاز احسن تویلی وو چې د سویزرلند چارواکو ته د صدر آصف علي زرداری د مال را سرګندولو لپاره خط ولیکل شي، خو د هغې باوجود هم خط ونه لیکل شو. په کومه چې عدالت یو وار بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د حاضرېدو حکم ورکړو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسو مشال رادیو وروستۍ خبری خبرونه لري، او بیا هم تاسو خبری رپورټ لرو. تیر ورځ د پاکستان په سینیټ کې د زنانه او یاد خزو د حقونو په اړه جوړ شوی کمیشن په اکثریت رائے سره منظور کړی شو. دا بل د بشري حقوقو سرکاري ادارې مشر مصطفی نواز کوهکر وړاندې کړی وو. په سینیټ کې د کمیشن په حق لا وویل شو چې دا به په خزو کې دونکې زور زیاتې خبر اخلي، او د هغوی د حقوقو په اړه سپارښتنه به هم سینیټ ته وړاندې کوي. نور جزئیات د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد راکوي.
په سینیټ کې د بحث پر مهال د کمیشن په حق لا اویلی شو چې دا به آزاد او خود مختار وي، او پوره پوره مالی او انتظامی اختیارات به ورته هم حاصل وي. دین سربیرا کمیشن با د جنسی برابرۍ په اړه پالیسیانو، پروګرامونو او ځینې نور سیزونو باندې نظر ساتي چې زنانو سره څه قسمه زیاتې ونشي. په اجلاس کې ګډون کوونکي د جماعت اسلامي پروفیسر خورشید مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیشن با ګټور ثابت شي، خو که په دې کې شامل خلک انصاف وکړي شي.
کمی زنانا یا نارینه چې د کمیشن کې شامل شي، هغوی د یوازې د یوې طبقې نمائندګي نه کوي، بلکې د ملک د غریب او درمیانی طبقې نمائندګي دې هم وکړي چې مونږ یو مهذبه اسلامي معاشره جوړ شو. مونږ دا کمیشن صرف په دې بنیاد منلې ده چې زنانو ته د یوازې هغه حقونه ملو شي کوم چې اسلام ورکوي.
د زنانو حقوقو لپاره کارکونکي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل چې لکه څنګه چې دا کمیشن با په ځینو فیصلو کې آزاد وي، نو تمه ده چې دې سره به سخواله راشي.
چې کوم یو اثر به وي هغه به دا وي چې دا یو بالکل په خپله یو باډي به وي، کوم چې پاور دي، اټانمس به وي، کوم چې په خپله غواړي نو اکشن هم اخیستی شي چېرته چې یو چا هم زنانه باندې څه ظلم کېږي.
د زنانو د حقوقو په حق لا منظور شوي بلونو د عملي کولو په باب لا نوموړی وویل
مونږ ته دا همیشه ریالیستیکلی دا ګڼل په پکار دی چې بدلون بکلم ناراضي مطلب دا چې کوم قوانين راغلي دي د دې ټول سره فل حال چې کوم زیدار په سوچ کې بدلی ناراضي تر چرته پورې چې موږ دې اصل امپلیمنټیشن خبره کو هغه خو هغه کې به ډیر ټایم لګي
سمر من الله زیات کړه چې د زنانو د حقوقو حصول لپاره د پولیس محکمې نور ادارو او اولس لا شعور ورکول ضروری دي انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد
و امریدل چې د پاکستان سنټ د زنانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د یو کمیسون جوړولو ته اکثریت رائے ورکړی دی او اوس هم بدلدی او رچې په بلوچستان کې د خزو پوړانی د زور زیاتی پر ضد احتجاج شوی دی په بلوچستان کې ملتپالو ګوندونو د درې ورځېنی هرتال اعلان کړی دی بلوچ ملتپالو ګوندونو د هرتال اعلان په کراچۍ کې د میر بختیار ډومکی د کورنۍ د خزینه غړو د وژنې پر ضد اعلان کړی دی لوکوټې پرې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر تفصیل لري
بلوچ ریپبلیکن ګوند د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د دې کاربندیز یا هړتال اعلان وکړ چې بلوچستان نیشنل ګوند یې د پنځشنبه په مازیګر د ملاتړ اعلان وکړ یادو ګوندونو د کاربندیز اعلان په کراچۍ کې د نواب اکبر خان بوکچی د لمسی او د هغې د لور د وجنې پر ضد کړی د نواب اکبر خان بوکچی لمسی زامو ډومکی چې د بلوچستان اسمبلی د غړي میر بختیار ډومکی میرمن و ل خپل لور جانا ډومکی او ډرایور برکت بلوچ سره د تیر میاشتې په دیرشمه نیټه په کراچۍ کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شو د بلوچ ریپبلیکن ګوند ویاند ډاکټر بشیر عظیم د دې هړتال په حق له مشال راډیو ته وویل زموږ چې کوم طریقه کار دی په هغه کې هړتالونه نه وي لکن نن سبا چې کوم بد حال دی موږ مجبور شو چې د هغه لپاره د هړتال اعلان وکړو چې د دې سیمې خلک او ټول نړۍ دا وویني چې په بلوچستان کې څه ډول ظلم روان دی لدی سره د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی غړی ملک عبدالولی کاکړ هم وایي د پخوانی واکمن پرویز مشرف له واکمنۍ بیا تر وسه پورې له بلوچستان سره زیاتې روان دي
پاکستان کی پوزیسا کڑے ہو دارو راشی مش پد افتار پی احتجاج باقی میں سمجھیں اور چھ دی دا کم مرگڑے چنا کی جی دا ماورا قانون دی ماورا این دی دا پروڈو بندی چھ دا انسانان وجل کی جی دا تسلسل روان دی
سر لدی چھ دا پاکستان دا کورونی او چارو وزیر رحمان ملک دا ڈومکی کورنی دا میرمنو تروجن ورستو ویل دا بلوچو ڈیرای وجنی دا قبائلی بدوی العمل کی جی خود بی آر پی ویاند ڈاکٹر بشیر عظیم وایے دا رحمان ملک په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته او زیاتوی د دې وجنو تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس دی سرکار چې څه ډول دا پیښه وړاندې کوي چې دا قبایلي دښمنی و په دې کې هیڅ حقیقت نشته او دا سراسر غلطه خبره ده موږ د دې په سختو ټکیو کې غندنه کوو دا یوازې او یوازې هدفي وژنه و او موږ په دې پوهیږو چې دا یوازې د استخباراتو کار دی نور هیڅوک نه دی دا یادول ورده چې د ډومکی کورنۍ د میرمنو تر دې وژنو دوه ورځې ورسته د کوټي په مارګټ سیمه کې وسلوالو د ملیشات ځواکونو پر څلورو پوسټو برید وکړ چې پکې د ملیشات ځواکونو په وینا د دوی 15 سرتیري وژل شول د مارګټ د دې پیښې مسؤلیت بلوچ وسلوالې ډلې بی ال ای قبول کړ او زیاته کړه د بریدی په کراچۍ کې د نواب اکبر بوکټي د لمسی د وجنې د غچ اخیستو لپاره کړی و خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
مشال رادیو نو روسی خبری خبرونه او اوس هم خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه ته ورزو د خیبر پختونخوا گورنر بهرستر مسعود کوثر د سویلی وزیرستان د دورې پر مهال د زینو پراختی پروژو پرانیسته هم کړی ده دا دوره په سم مقصد او د کوم پروژو پرانیسته شوه ده په دې اړه د مشال رادیو خبريال تفصیل لري
د پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د شپږم په ورځ د سویلي وزیرستان چکملی اونیمې قبایلي سیمې جنډوله دوره وکړه په دامو کې 2.7 کیلومتره اوږد د ټانک جنډوله مکی نوی جوړ شوی سړک افتتاح سره په چکملی کښې وزیرستان انسټیټیوټ آف ټیکنیکل ایجوکیشن کښې هنر زده کوونکو قبایلي طالب علمانو ته سندونه هم ور وویشل د دې نه مخکې گورنر د قبایلیانو یوې جرګې لګي چې په کومک شي د سیمې د امنیتی فورسز او سیول انتظامیه چارواکي هم موجود وو وینا وکړه. بیرسټر مسعود کوثر وویل چې د ترقۍ او خوشحالۍ د پاره په سیمه کې د امن او تعلیم اولنی ضرورت دی، ځکه په کار ده چې قبایلون د امن او د تعلیم پالنه او د هغو ادارو په خپله ژغورنه وکړي چې کومې د دوی د ښه ژوند باعث ګرځېږي. گورنر ویایي
بیا تاسو یو خاص کوم دا نه چې ګنې ټول عمر بدل ته فوج ناشتی ټول عمر ودا ټول کارونه به تاسو نن دا تاسو بچی چې د خیری سبب دا ټولې ذمہ داری په خپل باخ سکولونو په خپل چلوي کالجونو په خپل چلوي سړکونو په خپل ساته دیمونو په خپل ساته ګریډ سټیشنو په خپل ساته اریګیشن په خپل ساته نو دې ته پر تیارې پکار دی او تیارې هله کې دې شي چې تعلیم وي نو دې ته پر تاسو ته خاص کوم چې امن تعلیم او ترقی سچ دا حکومت ذمہ وار دی حکومت صدر سے بہ نہ دے حکومت ہم تاسو خلق دا نن زدل ته ناسم دلتا ولاړې مسوابات ناسم بل څوک بدلتا ولاړې حکومت هم دې خلکو نه جوړیږي چې تاسمان نه راځي نو دې ته پارا تاسو خپل ذمہ وار با هم ګوره امن قائم ولو کې د مشرانو ذمہ واری دا مونږ ډیر په ګرانه ګرانه په ډیر قربانو باندې ارزه کې امن چې دې مونږه قائم کړي دې د قربانو سره دې خلکو قربانو سره دې فوج قربانې سره دا امن په هیڅ صورت کې مونږه خرابې دوته به ان شاء الله نه بپریدو.
گورنر د ټانګ جنډولا مکین او ټانګ ګومل وانا نویو جوړ شویو سړکونو په باریک ش زیاته کړه چې دې په وجه باندې سولي وزیرستان قبایلون ته نویو پتک را تک سے سہولت ہوئی بلکہ دابا دسی میں تجارت و کاروبار تاہا پورا فراخی اور و بخشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په قبایلی سیمو کې مو د پرمختګ او پراختیا کارونو په اړه راپورټ ورې ته وسم. په قبایلی سیمو کې د تعلیم په وړاندې د خندونو په اړه راپورټ لرو. قبایلی سیمو کې د وسوال او لخوا د سکولونو الوزول لړۍ لا هم دوام لري. په ډیر اسماعیل خان کې د تیر شپه د جنکو سکول تبا کړی شوی دی. د شمیرو لمخې په خیبر پختونخوا صوبه کې د 300 نه زیات سکولونه تبا شوی دي. د سکولونو یا ښوونځیو الوزولو په شا څه وجوهات دي؟ په سکول ماشومان باندې د دې وجوهاتو سات سروي. زموږ همکار ګولایاس په دې اړه تفصیلي رپورت برابر کړي.
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او مختلف ضلعو کې وسلوال مخالفینو په سوونو سکولونه الوزولي چې له امله یې زرګونو ماشومان د تعلیم نه محروم شوي. په ډېر اسماعیل خان کې د نهي پښپا وسلوالو په لومړي ځل د جنکو یو سکول په چاودون کې موادو تباه کړو. دغه شان د پیښور په شمول قبایلی سیمو کې وسلوالو سکولونه الوزولي. د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه یوازې په خیبر ایجنسۍ کې 23 سکولونو ته چاودون کې مواد ایښودل شوي وو چې پکې 55 په مکمله توګه اړنګ شوي. همدغه شان مومندو، باجوړ او نور قبایلی سیمو کې سکولونه تباه شوي او یا د فوزی عملیاتو له امله بند پراته دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې یو چارواکي هاشم خان افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې یو سکول تباه کېدو سره شاوخوا 300 ماشومان متاثر کیږي. دوی سره متبادل لار سوي. هاشم خان زیاتوي
کورونه بلاسي یا مدر ډایمنشن وغیرہ پر موږ انټرنیټ به اٹینډ کړو. موږ تر اوسه خپل چې کوم تعلیمي سرګرمیان یې موږ جاری ساتو نه بڑا نو بڑا ل ډیپلوز د کنه کم نن دې راشي نه هغه هغه مطلب دې چې ډیمیج دې ډیمیج نه ټول بند دي کنه.
دا چارواکو په وینا د تباشوی سکولونو متاثره ماشومانو لپاره ټینټونو کې بندوبست کړي او یا د نورو سیمو کې د داخلي انتظام کړي. خو د مومن ایجنسۍ نه بې کوره شوي کورنۍ یو مشر شانواز خان چې کله پیښور ته راغلی نو حالات یې څه داسې بیان کړل.
پیښور ته چې راغلی نو دلته خو فرسان حال دی، نو خو نه داخلي شته نه خشته نه بد شته. هغه سکول وي سکول هغه حساب کوم خبره چې وه دا بالکل ختمه شوې ده کنه. او هغلته د هغې نه علاوه چې څنګه زما په یو کور کې وو اته ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې شو داسې به په سوونو کورونه وي.
که یو خوا د سکولونو تباه کېدو سره د ماشومانو تعلیم متاثره کیږي نو بل خوا دوی یو شمیر نفسیاتي ستونزو ښکار هم شي. پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر خالد مفتي مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د ترهګرۍ موجوده لړۍ کې د ټولو نه زیات ماشومان متاثره شوي او د سکول ماشومانو کې ویره ډېره زیاته شوي.
دغه شو دا سکولونو تقریبا 300 اوس پورې ختم شوي دي چې کوم سره ریکارډ دی. هر یو ماشوم چې دی یو خوف مبتلا دے. وہ معشومان روزانہ دا گورم بلکہ دین امجاد چاہوئی مختلف قسم دا ذہنی عوارض کے مبتلا ہی اگوی سکول خود پیدا اگوی کور کے ڈوڑے سم نہ خوری شوق نشتا والتا کول شروع کی خدا کا چند پہ بعض معشومان چیدی اگا پا دے غلا او دے شونو باندے اقبال کی وہ کالا نہیں ہے معشوم ہو چاہا ما دلیو چاہا بیا چرس کرنا شروع کړی و.
بیا شانواز خان وای چې ماشومان د تعلیم نه محروم کولو مقصد قبایلی سیمی بیا تیرو ته لیگل دی.
دیو مقصد به همدا یو دی چې را دغل تقوین همدا قبایل دی دیو د تعلیم نه لري کول غواړي چې دا نور هم د جهالت طرف ته روان. پښتون خلک دا تعلیم نه لږ جدا ساتي او لږ د دې ته تعلیمي شعور میلاو شو کنه. دا ډېر تیز قوم دی، دا ډېر قابل او تیز قوم، خصوصي زموږ قبایلو ته را مخه کړې ده. قبایل چې دی دې تعلیم سره هغې کې نه ډېر شعور او ډېر په بده ډېر تمیز تېره شوې، ډېرې پتمي فسادونه ختم شوي دي.
ډاکټر خالد مفتی مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د سکولونو تباه کولو سره ماشومان د ترهګرۍ اړخ ته تللی شي.
معاشره کې بدسکونی راشي، معاشره کې خوف راشي. تعلیم میدان کې تعلیم خو داسې میدان دی چې هغه سره ملک ترقی کوي. نو دا ماشومان چې دا تعلیم نه ختم شي، ملي اسه دي کېدی شي دا ماشومان هم بیا لوی شي.
که څه هم حکومت وخت په وخت په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو دعوی او وعده کوي، خو د سکولونو د الوزولو سره سره په دغه سیمو کې اوس هم د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي او په سلګونو هغه ماشومان چې کورنۍ د بدامنۍ له امله بې کوره شوي او یا سکولونه په بمونو الوزولي شوي اوس هم د تعلیم نه محروم دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال رادیو اوري. افغانستان د امریکا د دفاع د وزیر لیوین پنیتا د هغه بیان په جواب کې چې ویلی وو امریکایي ځواکونو به د 2014 کال له ټاکل شوي نیټې وړاندې خپل عملیاتي رول ختم کړي، ویلي دي چې دوی د جګړې ییز عملیاتو په مشرۍ کولو کې ستونزه نه لري، خو بهرانیان باید د افغان پوځ سره د درنرو وسلو په ورکولو کې مرسته وکړي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
افغان حکومت وایي دوی په 2013 کال کې د جګړې ز عملیاتو مشري اخیستلو ته تشویش نه لري او ناټو وایي په افغانستان کې به پوځي مشن یا ماموریت تر 2013 کال پورې ختم نشي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی وو چې د 2014 کال د وار د مخه پلان شوی د بهرنیو پوځیانو له وتلو یو کال وړاندې، یعنی په 2013 کال کې به د پوځیانو رول له عملیاتي څخه د افغان ځواکونو روزلو ته واوړي. خو د ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن وایي
که څوک غلط فهمي لري نو زه غواړم په دې اړه درته وضاحت وکړم. هر هغه څوک چې سوچ کوي په 2013 کال کې به د ایساف ځواکونو مشن ختم شي، نو زه به درته واضح ووایم چې داسې به ونه شي. په 2014 زیږیز کال کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارنې د بهیر د پوره کولو لپاره له دې وخته مخکې افغان ځواکونو ته د مشرۍ ذمواري سپارو، خو دا چې کله دا معلومه نه ده.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د یوان دولت وزیری په وینا دوی اوس هم تر ډیره د عملیاتو مشري لري، مګر د خپل تشویش په اړه وایي
ګوره تاسو ته معلومه ده چې 15 ټول ماریبوي عملیات چې دي موږ په خپله باندې کوو. بهرني قوتونه زموږ سره 20% مرسته کوي، نو کچېرې دغه 20% هم موږ خپله غاړه واخلو موږ کوم تشویش نه لرو. موږ تشویش تنها د هوایي قواوو په هکله باندې دی، د دافعوا قواوو په هکله باندې دی، د توپچي قواوو په هکله باندې دی او د زرهدارو قواوو په هکله باندې دی. د یو اردو لپاره تنها پیاده قواوې یا پلي قواوې ضرور نه دي، دا نور قوتونه هم ضرور دي او نړیواله ټولنې زموږ سره ژمنه کړې ده چې دا قوتونه به هم جوړوي او زموږ سره به مرسته کوي.
ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا لخوا له وخت مخکې د خپل پوځیانو د جګړې زرول ختمولو اندېښنې راپارولې. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندا وکټوریا نولند وایي امریکا به داسې په ناڅاپي توګه خپل پوځي رول ختم نه کړي.
We are going to have to work through what happens
with the way mung tol arkhuna ba pa de kar kaw che da usaw tar 2014 kal pore che pekhigi da pauzi amaliato da mashrai khabara shuru kawal aw khatmawal na di balki yo bahir de aw da pa de pore adalri che aya afghanan pa da se hal ki che da nato aw aisaf zokun role yawazi د ملاتړ ځواک په توګه ورسره یې کولای شي چې د امنیت ساتنې مشري وکړي. که کولای شي نو دا به قتل غواړي چې کله هیڅوک د افغانستان د امنیت ساتلو د پریښودلو په اړه نه غږیږي، خو بس خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره روزنه ترلاسه کړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امر الله امان وایي چې افغان ځواکونه نه د امنیت ساتلو جوګه دي او نه هم د عملیاتو مشري کولی شي.
نن موږ هوایي قواوې ځواک نه لرو، موږ روان قواوې نه لرو، موږ ترکي قواوې نه لرو. دغه اراضي د افغانستان چې پنځه فیصد عوارض لري، یعنی هم زنګزار اراضي دی، هم پاکستاني زیاته دی پکې.
لدی وړاندې فرانس هم ویلی و چې په افغانستان کې به له 2014 کال د ټاکل شوي نیټې یو کال مخکې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسی. د افغان چارواکو په وینا دا وخت د افغان پوځیانو شمیر د 1.5 لک په خواوشا کې دی. ناټو په افغانستان کې 1.25 لک پوځیان لري.
تاسو مشاله رادیو نورو سه خبری خبرونه اورید. د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو پښتونخوا کې 15 نیمه بجې شوې. اسرار علامه مند ته د دې سات خبرونو لنډی سوې.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي که په توهین عدالت کیس کې پر فرد جرم ولګول شو نو جیل تلو ته هم تیار دی. د پاکستان په کورما قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې 9 فوجان وژل شوی دي. په ډیر اسمل خان کې نصرګند وسلوالو د جینکو سکول په چاودیدونکو توکو سره الزولې دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د امریکایي ورسپانې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوی چې پنیټا په دې عقیده ده چې کېدای شي اسرائیل د سپرلي موسم نه وړاندې د تهران په ایټمي تنصیباتو د فوجي حملې لپاره منصوبه جوړوي. امریکا هغه نظرونه رد کړل چې ګواکې دوی د افغانستان د لسکلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. د نیټو مشر اندري فوغ راسموسین وایي افغان ځواکونه باید د 2013 کال له نیمایي وروسته په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. او پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې نن د پاکستان ټوله لوبډله په 99 رنزونو آؤټ شوه.
لاند خبرونه چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې سرات چې زهیر کتلی دي.
نن پاکستانی ورسپانو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت له خوا د تیلو په بیو کې په اضافه باندې د ولس او سیاسي ګوندونو له طرفه سخت ردعمل مخې ته راغلی دی. ادارې لیکي چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته د ګاډي مالکانو کرایانو کې هم د 15% نه تر 10% پورې زیاتوالی کړی دی. ادارې لیکي چې یو خوا د پټرولي موفاقي وزیر ډاکټر اسیم حسین وایي چې نړیواله منډي کې تیل ګران شوی دی، نو ځکه دلته هم د اطلاعات و وفاقی وزیر فردوس شکوان د وفاقی کابینې د غونډې وروسته پریس بریفینګ کې وویل چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله واپس کیدی نشي، ځکه چې بجټ کې د پټرولیم لیوی په مت کې روان کال کې 1.40 ارب روپۍ وصولول وو، خو تیرو شپږو میاشتو کې صرف 40 ارب روپۍ راغونډې شوې. او دغه رنګ د شپږو میاشتو کې حکومت د 30 ارب روپو د خسارې سره مخ شو. او که د پټرولیم په نرخونو کې مو زیاتوالی نه وکړي، نو بیا به مو نوټو چاپ کول. او داسې بعد د دې له کبله په مشید باندې ډېر بد اغیز پریوتی و. ادارې لیکي چې دا معلومه نه ده چې دې دواړو کې د کوم بیان رښتیا دی. اداریه اخري کې لیکي چې په ولس د بوج غورځولو په ځای حکومت له پکار دي چې د ټیکسونو نظام غوره جوړ کړي او د دې سره سره نور داسې ذرایع پیدا کړي چې په ولس د ګرانۍ دا بوج کم شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي کابینې غونډه کې وزارت داخله او سیفران ته پاکستان کې د میشت 15 لکه افغان کډوالو د واپسۍ لپاره هدایت شوی دی. خو کله چې هم دې لړکې اقدامات شروع شي، نو اقوام متحده او نړیواله ورورولۍ په خپلو ذمهوارو کې د ځنډ په بانه باندې پاکستان د افغان کډوالو د واپسۍ د پروګرام په منصوبه کې په پراختیا باندې مجبوره کړي. ادارې لیکي چې د دې مثال تیر وختونو کې د شو فیصلو نه په خشن معلومېدای شي. ادارې اخري کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په فوري توګه د پاکستان ټولو خارونو کې د افغان کډوالو ډیټا په فوري توګه د نادرانه واغستې شي او د دې کتنه بیا سره وکړی شي او دارنګ د دې افغان کډوالو واپسی باور کړی شي. اج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان وزیر خارجه د افغانستان د دورې په وخت افغان ولسمشر او نور چارواکو سره ملاقاتونو کې د دې خبرې عزم سرګن کړو چې د سیمې پرمختګ د پاره به په شریکه کار کوو. ادارې زیاتوي چې د پاکستان د ازادۍ دورې راهسي کله چې ملګری ملتونو کې افغانستان د پاکستان مخالفت کړی وو، د هغې ورځې نه د دواړو ملکونو تعلقات خراب را روان دي. بیا په مینځ کې د دې تعلقات تعلقاتو د حقیدو لپاره کوششونه هم شوي وو چې په افغانستان کې د امریکای او اتحادي ځواکونو د حملې وروسته بعضی افغان چارواکو د هند په ملګرتیا د پاکستان خلاف کندې کنستل شروع کړه. اداریا اخره کوي چې اوس دوانو ملکونو ته دا احساس شوی دی چې د امن او ترقۍ لپاره به دوانو لپاره شریکه کار کول وي او د دې لپاره ضروری ده چې تعلقات ښه کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. برطانوی ورسپانې ټایمز خپله یوه مقاله د ناټو لخوا د هغه راپور په اړه لیکلې ده چې پکې راغلی دي د پاکستان استخباراتي اداره له افغان طالبانو سره اړیکې لري. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آی ایس آی ولې له خطرینه ډک کار کوي او ولې له دغو وسلوالو سره دوامداره اړیکې پالي. ګارډین ورسپانې بیا د ناټو د هغه خوفیه راپور په اړه لیکنه کړې چې په کوم کې دا وړاندوینه شوې ده چې په افغانستان کې به په اخره کې طالبان برلاسي کیږي. د دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابر نه ورچې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې وړاندې کوي.
برطانوي ورسپانه ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ناټو لخوا هغه راپور چې پکې راغلی دی چې پاکستانی پوځي اسټابلیشمنت د افغان طالبانو سره اړیکې لري ولې دا د خطرې نه ډک کار کوي او ولې دغه وسلوالو سره دوامدار اړیکې لري. د دې مقالې لیکونکي بیا په خپل د دې ولې ځواب ورکوي او وایي چې د پاکستان پوځ په دې یقین دی چې د امریکا هغه ستراتیژي چې یو مستحکم افغانستان چرته به چې پښتانه په اکثریت کې وي به د ناکامۍ سره مخ کیږي او یو نه یو ورځ به د کابل واک او اختیار د هغه افغان پوځ په لاس کې وي چې ورکه پښتانه ډیر کم دي. په خاصه توګه د هغو پنشیریانو تاجکانو چې هند ته نږدې دي او د پاکستان نه کرکه کوي. نو پاکستان سره دا ویره ده چې بیا به افغانستان هند ته پام ته داروي او په دغه هیواد کې به د پښتنو په ضد د خونړي یاغیتوب مرسته کوي. ورسپاڼه مخکې زیاتوي چې د پاکستان دا ویره بے ځایه ده خو بې معنی نه ده، نو ځکه د پاکستان پوځ غواړي چې په افغانستان کې ملګري ولري او په موجوده حالاتو کې یوازې طالبان دوی ته دستیاب دي. د دې مقالې لیکونکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشرتابه دا هم نه غواړي چې طالبان ټول افغانستان فتح کړي، ځکه چې دوی د پاکستان ډیر باوري ملګري نه دي پاتې شوي او کچری طالبانو ته په دغه هیواد کې پوره واک ترلاسه شي نو پاکستان سره ویره ده چې کېدې شي دوی بیا په پاکستان کې هم وسلوالو طالبانو سره مرسته شروع کړي. نوځکا پاکستانی جرنیلان غواړي چې په افغانستان کې طالبانو ته په واک او اختیار کې برخه ملو شي خو دومره چې د هند د برلاسي توپ د غواخ مخونی ولې شي. بلخوا ګارډین ورسپانې د ناتو د هغه خفیه رپورت په اړه لیکنه کړې په کوم کې چې دا پیشنګوي شوې ده چې په افغانستان کې به په اخره کې طالبان برلاسي کیږي. ورسپانې د دې رپورت په ډاګه کېدل ډېر نقصانده خبره بللې او لیکي کجری داسې ګډوډي مخې ته راشي نو نتیجې به ډېرې خرابې وي. ورسپانې توی زکا د ناتو ویان او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کر دا رپورت ناسم ګرځولې ده. ورسپانه د دې مقالې په پای کې لیکي چې د ناتو دغه راپور چې د کېدیانو نه ترلاسه شو معلوماتو باندې مبني دي د دښمن لپاره د خوشاله سبب دي او د دې راپور صرف موجود کی هم د طالبانو لپاره د خوشاله وړ خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو غټی کیو چې مجید بابر زړه وړاندې کول. تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه او بیا هم شننه لرو. رويټرز خبري اژانس په خپل راپورت کې د امریکا په ولکه کې د لوړ پوړو طالب بندیانو افغان حکومت ته د سپارلو یا نه سپارلو او د دې په نتایجو بحث کړی دی. دا طالبان د ګوانتانامو په زندان کې دي او په امریکا کې د کانګرس غړي افغان حکومت ته د دوی د سپارلو پر موضوع د اندېښنو څرګندونه کوي. په دې اړه په امیر ساحل تفصیل لري.
د امریکا په کانګرس کې د حکومت د دې ممکنه ګام پر وړاندې نه یوازې د ریپبلیکن بلکې د ډیموکرات ګوند د غړو لخوا هم مخالفت زیات شوه دي. دا ځکه چې د رويټرز خبري اژانس په خبره کې دایشي حکومت 15 لوړ پوړي طالب بندیان قطر ته وسپاري چې له طالبانو سره د خبرو په عمل کې یو ښه تصور ورکړل شي. د ریپبلیکن ګوند یو غړي د نوم نه خودو په شرط ویلي د مخالفت به هغه محل لا نور زیات شي چې حکومت په رسمي توګه کانګرس ته وایي چې د لوړ پوړو بندیانو د انتقالولو اراده لري. دا وایي کو حکومت دا غواړي نو بیا ډیره لویه ستونزه جوړېدای شي ځکه چې دا کار په هیڅ صورت نشي کېدای. د رويټرز اژانس په لیکنه کې راغلي کچېر کانګرس د زندانیانو د انتقال عمل ونه مني نو بیا یو میاشت وخت وي چې دا کار وشي. سپینه ماڼۍ کېدای شي په دې بیا فکر وکړي کچېر دا خطرناک ګام د دوو ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د کال په موده کې شدیده مسله او اختلافات پیدا کړي. د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ مرکزي نقطه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کول دي. په دې هیواد کې تر لسو کالونو جګړې وروسته هم یاغیان د بریدونو کولو
وړتیا لري. رویټرز اژانس لیکي غربي هیوادونو مخکې پریکړه کړې وه چې د 2014 زیږیز کال تر پایه بل افغانستان خپل زیاتره سرتیری وباسي، خو اوس چې حالات څنګه دي او د جګړې مالی بار هم زیاتېږي نو دا ښکاري چې د ناټو هیوادونه به خپل افغان ماموریتونه له وخته مخکې ورټول کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلي ول هیواد به په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د جګړې له مشرۍ لاس واخلي. د نوموړي د خبرې د امریکا اتحادیان حیران کړل. له افغانستانه د ژر وتلو خبره هم یوه نقطه ده چې د کانګرس غړي د بندیانو د انتقال په اړه شکی کړي دي. په سینټ کې د دفاعي کمیټې د ریپبلیکن ګوند د مشر ویاند ویلي له دې سره داسې ښکاري لکه طالبان آزاد دي چې ولسمشر له دندې لرې شي او دوی بیا خپل مشران غړي راخلاص کړي او له دوی دا ضمانت نوي اخیستل شوی چې د پر امنه باثباته یا آزاد افغانستان لپاره به کار کوي.
د طالب بندیانو په اړه مو د امریکا د کانګرس د غبرګون په حق شننه اوریده او اوس هم درته د طالبانو د مډرن کېدو په اړه شننه لرو. ایف پی خبری اژانس د طالبانو د واکمنۍ د وخت یو مشر مولوی قلم الدین د اوسنی ژوند په اړه یو مقاله لیکلی چې نوموړی وایي طالبان اوس ډیر بدل شوي دي. داود خټک د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
ایف پی خبری اژانس په افغانستان کې د طالبانو د وخت د یو پخوانی چارواکي مولوی قلم الدین د ژوند تازه تصویر راخلی دی. مولوی کلم الدین چې د طالبانو په دوره کې د امر بالمعروف مشر و اوس په کابل کې په یو کور کې اوسیږي. امر بالمعروف به د مولوی کلم الدین په وینا هغه خزي وهلي او یا به په جیلونو کې بندولي چې لبرکی بغیر به له کور راوتی. خو د ایف پی په وینا مولوی کلم الدین چې اوس په کوم کور کې اوسیږي د هغه کور مخې ته هر ورځ یو شمیر خزي په داسې حال کې تیریږي چې مخونه یې سرګند وي او فیشني پیزارې په پښو وي. ایف پی لی کی دې سره سره جنکه هم د دغه کور مخې د تیریږي چې کتابونه په لاسونو کې وي او خپل سکولونو ته ځي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت جنکه سکولونو ته د تللو نه منع کړې شوې وي. مولوی کلم الدین چې په دغه کور دننه په سور رنگ کالین ناست وي او د ګرمایش لپاره د ناستي په کوټه کې یو بخاری یا انګیټه لګیدلې وي وایي د اوس ډیر بدل شوی دی. مولوی کلم الدین چې شپېته کلن دی روایتي لباس یې پتن وی او پګړې یې وهلی وی وایي د طالبانو په فکر کې ډېر نوې بدلون راغلی دی. که څه هم د طالبانو سره د امریکا د امن خبرو اترو هڅو یو شمیر خلک فکر من کړی دي، خو مولوی کلم الدین بیا وایي چې د فکر وړ هیڅ خبره نشته. دی وایي یوازې هغه خلک د طالبانو بیا په اقتدار کې لراتلو یریږي چې اسلامي قوانین نه خوښوي. مولوی کلم الدین چې دا وخت د ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا جوړ شوی د سولې د عالی شورا غړی دی منی چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر وخت یو شمیر تیروتنې کړې وي. د مولوی کلم الدین مخې ته یو ټلویزیون هم لګیدلې وي. دی وایي طالبانو د ټلویزیون په کتو ځکه پابندي لګولې وه چې دی ګمان کاوه چې خلک پرې غیر اخلاقي فلمونه ګوري، خو اوس مولوی کلم الدین وایي چې په ټلویزیون خبرونه کتل او له سیاسي حالاتو ځان خبرول سبد خبره نه ده. ایف پی لی کی د کلم الدین د کور سره نږدې بازارونه د نوي شیانو لکه موبایل، ټلیفونونه، ډی وی ډی او نور داسې شیانو نه ډک دي. همدغه سي د کابل غازی سټیډیم چې طالبانو به خلکو ته د سزاګانو ورکولو لپاره کاراوه اوس پکې د فوټبال لوبي کیږي او د ایف پی په وینا ک کلم الدین اوغواړي نو دغه لوبي د اغه مخې ته په لګیدلی ټلویزیون هم کتلې شي.
د طالبانو د اوسنی ژوند انزور په باب مون رپورټ اوریده. اوس هم په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه درته رپورټ لرو. په قطر کې د وسوالو طالبانو لپاره د یوتر پرانیستل او د سولې لپاره د خبرو پیل کېدل افغانانو ته یو څه هیله پیدا کړه، خو په دې اړه په افغانستان کې دننه په سیمه او نړۍ کې ډول ډول مثبت او منفي غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په رپورټ کې چې له بیلابیلو شنون کو سره یې دغه خبرې ترې شننې دي.
په افغانستان کې د سولې راوستو او په دې اړه په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو او امریکای خبرو او هم په همدې قطر کې د دوی لپاره د یو دفتر پرانستو ریپورټونو د افغانانو په زړونو کې د هیله پیدا کړې چې ښایي د خبرې په پایله کې په افغانستان کې د جنگ په پای ته رسیدو او د سولې پر راتګ تمام شي. خو وروسته بیا د افغان دولت او د سولې شورا ځینو غړو د څرګندونو او ورپسې په سعودي کې د نورو خبرو کې دوه اوازو که څه هم وروسته سعودي حکومت او طالبانو ناسمې وبللې، خو د خلکو سره یو لړ اندېښنې پیدا کړې چې ښایي د سولې خبرې په نورو ورکو لارو ولاړې شي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې تر اوسه د طالبانو دریځ یو دی، هغه دا چې دوی نه غواړي په اوس وخت کې د افغان حکومت سره خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي چې داسې هڅې روانې دي چې د طالبانو په منځ کې بله ډله را پیدا او د سولې دا روانې هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي.
تر اوسه پورې طالبانو اصلا په دې حق له خبرې نه دي کړي او د دوی موقف هم تغییر کړی نه ده. او پاکوا هم ویلي و اوس هم وایي چې موږ د افغان حکومت سره خبرې نه کوو. زه فکر کوم چې پاکستان هم دا کوشش کوي او د افغانستان په مرسته افغانستان او پاکستان دواړه سره کوشش دا کوي چې د طالبانو په منځ کې ځینې ډلې تشویق کړي دې ته چې هغوی د قطر دفتر سره مخالفت وکړي. البته دا خبره خو تر اوسه پورې د طالبانو لخوا کوم خاصه ډله رد کړې نه ده، خو دا هسې روانې دي. تر پخوانه دا خبره روانه وه چې د طالبانو په منځ کې باید یو بله ډله رامنځته شي چې د ملا عمر سره مخالفت وکړي. دا ډله د پاکستان په مرسته باید جوړ شي او پاکستانیان هم د ملا عمر څخه خوابدي دي.
که پاکستان غواړي د قطر خبرې ناکامې کړي، له دې موخه څه ده؟ د سیاسي چارو یو بل کارپوه اسدالله ولولجی په ځواب کې وایي،
خب اوس پاکستان غواړي چې د افغانستان په مسایلو کې ډېره ونډه ولري. اوس خو د پاکستان اړیکې امریکایانو سره ښه نه دی، د دغه کبله چې د طالبانو رهبری ټول 80% یا 90% په پاکستان کې دی، تر هغه وخته پورې چې پاکستان ونه غواړي چې د طالبان یا د امریکا اړیکې ښه شي یا د طالبان د افغانستان دولت سره اړیکې ښه شي، بیا هغه د سل معامله هیڅ کیدای نه شي. پاکستان هغه دغه ډایرکټری کوي کنه.
خو خپل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیناروانی کار د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خپل افغان سیال زلمی رسول سره په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی په افغانستان کې د هر پرمختګ تر شا ولاړ دي او د سولې ګډ کمیسیون په نوي والی کې هم کوم ستونزه نه لري. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد حبیب الله رفیع د هیناروانی کار دی او په ټوله کې د سولې خبرو لپاره خوشبيني څرګندوي او وایي چې اوس پاکستان هم اړ دی چې په افغانستان کې سوله ومني.
پاکستان هم اوس په یو بد حالت کې واقع شوی دی، ځکه چې هغه ور چې دوی په افغانستان کې بل کړی و هغه اوس په پاکستان کې هم ژبغړان دی. یو هلته هره ورځ موږ اورو چې وژنې کېږي، انتحارونه کېږي او خصوصا مذهبي مسایل راولاړ شوي دي، او دا هغه خطرناک ورونه دي چې د دې خاموشول او غلي کول ډېر سخت کار دی. نو په دې اساس پاکستان هم اړتیا لري، د افغانستان حکومت هم اړ دی چې د استقرار لپاره یو وخت ولري. نو په دې اساس یو ضرورت دی چې په منطقه کې امنیت راشي، او نو زه دې ته خوشبین یم چې دا خبرې به یو ځای ته رسیږي.
دا چې دا خبرې به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ښکېلو غاړو لخوا څومره وخت او څه ډول شرایط وړاندې کولو او یا منلو سره مثبتې پایلې ته ورسیږي، خو عام افغانان له درې نیمو لسیزو جګړو پوره ستړي شوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په افغانستان کې مو د سولې د خبرو اترو په اړه شننه اوریده. اوس هم د افغان کډوالو په باب، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیر وایي چې د افغانستان حالات د دې جوګنې دي چې افغان کډوال خپل وطن ته ستنې شي، خو چې کوم خلک په خپله خوښه تلل غواړي د هغو به هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د ریاض موسی خیل په رپورټ کې.
پاکستان ته د ورځني سفر په ختمېدو د کډوالو لپاره د ملګري ملتونو د ادارې مشر انټونیو ګوتریز او د پاکستانی سرحداتو او پولو یا سفران وفاقي وزیر شوکت الله خان اسلام آباد کې شریک خبری کانفرنس ته خطاب وکړو. د دې دوران د یونیسیر د مشر وینا وه چې پاکستانی حکومت او اولس د کډوالو ډېره موده ملمستیا وکړه، خو اوس هم حالات د دې جوګه نه دي چې افغان کډوال خپل وطن ته ولېږل شي. د دې وینا وه چې د پاکستانی حکومت سره په شریکه یو داسې کړنلاره ټاکلې شي چې د کال 2012 وروسته افغان کډوالو ته پاکستان کې د کار، روزګار او سبق د پاره اسانې ویزې ورکړي شي. انټونیو ګوتری زیاتوي،
موږ په شریکه سره په یو کړنلار کار کوو چې څنګه د افغان کډوالو ژوند ته حفاظت ورکړي شي. دا وخت پاکستان کې 1.1 میلیونه رجسټر او د دې سره سره په لکونو غیر رجسټر افغان کډوال موجود دي. زموږ کوشش دی چې داسې لار جوړ شي چې د افغانانو لپاره په اسانو شرطونو ویزې ورکړي. کوم کډوال د 2012 وروسته پاکستان کې اوسي چې د هغوی سره ویزې وي، د لړکی با مونږ نړیوال رورولې ته هم خاص کوو چې د هلو زلو کامیابولو کې زموږ بلاتل وکړي.
نو مولي زیاته کړه چې سور زولاندې دوبه کې په دې حق لا یو غونډه شوې ده او د هغوی سفارشات به د مئی په میاشت کې په سویټزرلند کې نړیوال رورولې ته وړاندې کول شي. د دې ویناوه چې افغانستان کې امنیتي وزډې رخنه ده او دغه وجه ده چې تیر کال یوازې 250,000 افغان افغانان بیرته ستان شوی دی، نو ځکه دوی نشي کولی چې افغان کډوال واپس ولیږي.
دا خبره د منلو جوګه ده چې دا وخت د پاکستان او د کډوالو د ادارې لومبه پاملرنه دا ده چې د کډوالو د مسلې حل ولټول شي، چې ورسره د دې خلکو ستونزې کمې شي. موږ د پاکستانی حکومت او خلکو مننه کوو چې دیرش کاله دوی د افغان کډوالو ملمستیا وکړه، خو اوس هم افغانستان کې لا حالات د دې جوګه نه دي چې ټول افغانان بیرته ولېږل شي. خو چې کوم خلک واپس لل غواړي، هغوی په حفاظت او عزت خپل وطن ته ستانه کړي شي.
مشال ریډیو چې کله د افغان کډوالو د واپسې پاړه د سفران د وزیر شوکت الله خان نه تپوسو کو چې آیا د 2012 مرستو پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا د پاره سلوزنامه شوې ده، نو دوی
د سمواهده داسې اوس نه شوې، دا زموږ د کابینې فیصله ده چې د 2012 نه پس به دوی رضاکارانه تور خپل ملک ته ځي. فلحال خدا سے پروګرام نشته، خو اته سلویک زینه دی یونیسیار خودلی دي چې افغانستان کې مونږه هغه ځای کې کمیونټی ډیولپمنت وکړو چې دا خلک لاړ شي او هلته آباد شي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان او یونیسیار د دسمبر کال 2012 پورې افغان کډوال پاکستان کې د ساتلو لوزنامه لري، او دغه شان هغه ټول افغانان څوک چې د یونیسیار سره رجسټرډ دي د دې لوزنامې تر لاندې قانوني حق لري چې پاکستان کې پاتې شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ری په ډیره اسماعیل خان کې دنجونو تاسو مشال ریډیو اوریو بخی، او اوس هم تاسو ته یو بل رپورټر چې په خبر کې یو شمیر ملازمینو لاس په مظاهرو پورې کړی او د خپل حقونو غوښتنه له حکومت نه کړې ده، او خبرداري ورکړي چې د دوی حقونه ونه منل شي بیا به هم مظاهره وکړي. فواد علی شاه تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا کلاس فور ملازمینو نن د پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو مطالبو په حق کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې کلاس فور ملازمینو د حکومت نه غوښتنه وه چې دوی د پاره دې د ټایم سکیل اعلان وکړي شي. دوی د کانټریکټ ملازمینو د پخولو هم غوښتنه وکړه. د دې ملازمینو وینا وه چې که حکومت د دوی د مطالبې پوره نه کړي، نو دوی به د دې میاشتې د شلم تاریخ نه د کار د بندیز اعلان وکړي. حشمت شاه څوک چې د کلاس فور ملازمینو صدر دی، وایي
چې نن دا خبره صرف د دې نننې مظاهرې نه ده، دا خبره د ټولې صوبې د ملازمینو آواز دی، د ټولې صوبې د کلاس فور آواز دی، او نن دا ټول کلاس فور ولاړ دی په دې روډ. نو دا دې لپاره ولاړ دی چې مونږه پر امن خلک یو، خو مونږه په احتجاج او په بدترین حالاتو باندې مه مجبوروي چې مونږ بیا راوځو او په داسې حالات راوځو چې بیا د نه ختمیدونکو سلسله جاری شي.
اختیار شاہ زوک چی پلیڈی ریڈنگ اسپتال کی دا کلاس فور ملازمینو دا یونین جنرل سیکٹری دے، وائی چی پا خیبر پختونخوا کی کلاس فور ملازمینو تا پخ نظر نشکتے.
دا جی زمونگ دیسے مطالباتی لگا زمونگ کسان سو زیادتی گی اس کے لیونا بڑھاوی گی، او زمونگ دے کلاس فور ار ٹیم کی نظر انداز کی گی چې څومره زیات ار مکمکې وګورئ د کلاس فور چې څومره اهمیت دی دومره یو مکمکې نشته، خو زمونږ کلاس فور ار ټایم کې نظر انداز کیږي.
په دې ملازمینو کې ډېر د شل کالو راسه په کانټریکټ کار کوي، او وایي چې د دې د نوکرو د پخولو د پاره حکومت هیڅ ګام نه دی پورته کړی. محمد اسحاق څوک چې په نشتر حال کې کلرک دی، وایي
زما جی نلس کال اوشو ملازمت وہ کنٹیکٹ دے، کنٹیکٹ پالیسی ختم دا دوی چې موږ ته پاکستان افسران دا کم چې مشران دي سربراگان دوی وی چې تاسو کنٹیکٹ دے، دشلو کال نلس کال کم رول دے کم کنٹیکٹ دے، اس وسه موږ ته نشترال ملازمین جی
دی خلکو د مرشو کلاس فور ملازمینو په ځای دا غي بچو تا د نوکرو ور کولو په اعلان باندې د عمل کولو هم غوښتنه وکا. یو ملازم امتیاز علی وای
زمنگ سی بی پانڈ منگ نہ کٹوٹی تک کی رامنگ جی بی پانڈ تا منتقل شروع زکا چھ مستقل زمنگ مستقبل سے نشتا دی او دا سی زمنگ جی ریٹائر کوٹا دا چھ آگا دا قصر بند ڈیسیز دی چھ کم دا بشیوی دی مردی مرد 100% دی چھ کم جی ہوئی چھ پدرے مورد بانے واتا بچے بردی او دا بہن مینہ و چین مینہ دا سی نیلی شوی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میاں افتخار حسین سورہ وړاندې په یو خبری غونډه کې ویلو چې پر روان بجټ کې به حکومت پوره کوشش کوي چټول سرکاري نوکرانو یا ملازمینو ته مراعات ورکی، او په دغه لړکی حکومت منصوبه بندی کړی دا. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري د شمالي وزیرستان پر از مکسیمه کې د برتانیې د واکمنۍ په وخت کې جوړ کړی شوی سیر در ډیم د ځایی اوسیدونکو لپاره ډېرې اسانتیاوي جوړې کړې وي. خو د رزمک اوسیدونکو وایي په دغه ډیم اوس حکومت لپامه غورځولې او د سیلابونو له وجې ړنګ پروت دی. په دې اړه تفصیل د شمینه د مشال رادیو خبريال راکوي.
قبایلی سیما شمالی او جنوبی وزیرستان کې یو شمیر د اوبو واړه واړه ډیمونه لکه شیراتلا ډیم، سنگسارا ډیم، ډانډ میرانشا ډیم، مچی خیل ډیم، کان ډیم، سروبی ډیم او د سویلی وزیرستان ګوملزام او درګی پال ډیم چې په کې ځینې ډیمونه جوړ کړي شوی دي او په بازو باندې کار روان دي. دین علاوه ګڼ شمیر ځایونه داسې هم دي چې سروې مکمل شوی دي خو لا منظوري د دولت لخوا نه دي شوی. په دغه سیمه کې داسې ډیمونه هم دي چې د تیرو سولسیزونه ړنګ پراته دي. په دغه کې یو د شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک سیردار ډیم هم دی چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې تاجې برتانیا په وخت کې جوړ کړی شوی دی او د رزمک یو شمیر سیمو ته نه یوازې د سکلو بلکې په زرګونه کې نالا زری ځمکه او باغونه به د دغه ډیم څخه اوبه کېدل. د رزمک سیمې مشر ملک سیدمان وروایي چې کله هم انګریزان د دې سیمې نه لاړل نو دغه ډیم هم په هغې حالت کې پاتې شو.
انګریزونه جوړ کړی و هغه رسه پنځه بوندې اتیا مختلف
خودوی وای چې د دې ډیم د خرابې نه پسې اوس هغه باغ وران ویجاړ پروت دی.
په روو سلام یو ستم زکه مې په ابو دا و دا بوغ نه و دا د موسره گاوندونه وی خپل وی کول ته د ختایری په پکړې شاب دیوا چې دا د سردارې به ختم شولې په دوا سوا کارناله بوغ شه د مان نه وانتا د سبتولی د بادوم پر په و دارا دا هر شای وی دا مان او دا ماندته دا سبزی دو مو ماکینا وانتا ی میرلی د میرم شاته باندې پیرو دا مو خرڅا والا زشا په عبود ور سره گاوندور په عبود وی دا غاور په وشي چې دا دیم په دغه نمونه بیا دا حکومت جوړ کو توی نه چر ازماک شنه کار خو نه استا نه نیر ملی نه چرتا با خیر به دغه یا سره در به بنا او در ازماک به مزک نه نه راه تو وسیلا نشتا دا کدا بغاشي پادری کول شه پر ازماک شه بیا بوغراسي می واه نسی.
کلمو چې په دې اړه د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی سمال ډیمز ان چارج مصباح الدین نو پختل نو دوی اووی چې دغه پخوانی ډیمونه کچرتا د فاټا سیکریټریټ په کاغذونو کې موجود وي او ورته فاندز ملاو شوی وي نو د بیا ودانۍ کار یې ممکن نه دی.
فاټا کې همغه بل ډیمونه شروع دي کنه دریو ډیم باندې اوس کار شروع دی. نارت کې یو دغه کند ډیم کنه دغه فار دی خان کې د پروارا ډیم دی باندې کار شروع دی. اوس نارت کې جو جوړ دی ډانډی ډیم، ساوث وزیرستان کې جوړ دی درګی پل، دین علاوه نور ډیمونه دي چې هغه باندې سټڈی شروع ده. دغه ڈیم بارہ کے ماں بالکل علم نشتہ دے نظمنگ صرف جوڑوں پورے کار دے اگر کرے پیئر واڑی کدا واڑی فاٹا سیکریٹریٹ کے کدا گئی پہ کاغذوں کی یہ الا یعنی اگئی تو فنڈ میں لائے گی داغی دا ریپیئر پروجیکٹ تو نہیں ملائے گی نو بیا خود اگر ریپیئر نہ شکو لے سو کنا
دسی میں خلق وائی چکا دولت دا غلطا توجہ اکڑی نو ڈیر دا سے زیو نشتا چے کامیاب ڈیمونا حلتا جوڑے دیشی چلا وجہ بے دسی میں پا پرمختک کے مہم رول و لبائی
دا مشال ریڈیو دا شمبے یا خالی دا ورزی اونیس پروگرامونا دا باختر ستوری پا پا کم یول سبجو دا نڑے رنگونا پا پا کم یو بجا دا لوبو نڑے پا پا کم دو بجو دا مشال ترانا لاندے پا او منٹ دا پاسا دو بجو دا مشال پنو پا اتیویش منٹ کم دریو بجو کھیک دے کھیک دے پا اتیویش منٹ کم سلورو بجو اقتصادی نڑے پا پا کم سلورو بجو نوی خیالونا نوی سازونا پا اتیویش منٹ کم پینزو بجو دا مشال رادیو د نن ورځې د خبری خبرونه پای شي بوته را رسیدلی او مخکې تر دې چې خبرونه د تراغونډه کو یو عربي اسرار عالم مومن ته ورکو چې لن خبرونه لرته وای
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وای ک په توهین عدالت کیس کې پر فرد جرم ولګول شو نو جیل تلو ته هم تیار دی. د پاکستان په کومه قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې اووه فوجان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوي چې پنیټا په دې عقیده ده چې کېدای شي اسرائیل د سپرلي موسم نه وړاندې د تهران په ایټمي تنصیباتو د پوځي حملې لپاره منصوبه جوړوي. امریکا هغه نظرونه رد کړ چې ګواکې دوی د افغانستان د لس کلنۍ جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. او پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې نن پاکستان لوبډله د پاکستان ټوله لوبډله په 99 رنزونو آؤٹ شو.
لن خبرونه او چیز را لالم درته مومن درته وړاندې کړل. د مشال رادیو د نن ورځې پرلپسې نه سات خبرونه زه حسیب شهید اسرار عالم مومن او اساق امیری په دې هله پای ته رسو چې سبب مو هم د مشال رادیو په نه ساته معلوماتي خبری او کلتوري خوندور خبرونه سره بدرګه کړی. په دې سپوتا سو وی یو ډیو رادیو اوري تر سبا مو په لو یو پاک خدای سپارو. خوشبولري او خوشاله اوسئ.